امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه شافیه سردار یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل شو. نن چهارشنبه ده، د 1409 کال د تلی د میاشتې څلورمه ده چې د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې شپږویشتمه کیږي. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ لومړی دا رپورټ لرو چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې په آینده کې د ایران سره د ښو روابطو هیله لري. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې نظرانه یوسفزی تاسو اوروي.
د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون دوشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیا ګوترش، د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی او د سیمې د هیوادونو د ځینو نورو مشرانو سره خبرې کړې دي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیا ګوترش سره په خبرو کې ټینګار کړی دی چې د افغانستان د لانجې د حل یوه اساسي لار د سیمې د ملکونو او په ځانګړي ډول د پاکستان همکاري ده. خغلی عبدالله انتونیو ګوترش ته ویلي چې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې لا هم تر اوسه پورې څه بدلون نه دی راغلی. اجرایه رئیس همدارنګه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په سنډه کې د نیلسن منډیلا د سولې په اجلاس کې په خبرو کې وویل، زموږ پیغام روښانه شوی دی، موږ د خپل ملک او د خلکو د ژوند او حقونو نه د اساسي قانون پر رڼا کې دفاع کوو، خو په ورته وخت کې دې ته هم تیار یو چې د هغه مخالفینو سره روغه جوړه او سوله وکړو چې د تشدد نن لاس ناخلی او د یو موټی دیموکراتیک سولیز او د اقتصاد پلوه ودان افغانستان ته جمنوسی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ایران کلک انتقادونه کړي دي او هغه د ترګری لوی ملاتړی ملک بللی دی. ښاغلی ټرمپ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ویل، اجازه نه ورکوو چې د نړۍ د ترګرو تر ټولو ستر ملاتړی دی ستری وسلې ولري. ټرمپ هم دغه راز د ایران حکومتي چارواکي تورن کړل چې د خپل هیواد د اقتصاد سترې برخې قبضه کړي، چې په سیمه کې د هغه په خبره خپل نیابتي ډلې وساتي او وی پالي. ولسمشر ټرمپ دا خبره هم وکړه چې ایران د اتومي تړون ناوړه ګټه اخیستې ده. ټرمپ وویل د ایران دیکتاتوري د اتومي تړون د نورو توغندیو د جوړولو کور دننه د خلکو د ځپلو او په سوریه او یمن کې د ورانکاریو د پارولو لپاره ګټه واخیسته. ښاغلی ټرمپ د ټولو ملکونو وغوښتل چې ایران منځوي کړي او د هغوی د ملاتړ نه لاس واخلي. د قندهار په ولایت کې امنیتي چارواکي ادعا کوي چې دغه ولایت په لویدیځ کې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو په مرکزونو عملیات کړي دي، چې په نتیجه کې 28 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. چارواکي وایي د وسلوالو په ضد د عملیات د ځانګړو افغان ځواکونو لخوا د قندهار او هلمند ولایتونو په سرحدي سیمو کې ترسره شوي دي. د هند د پوځ مشر په هند کې یوې مطبوعاتي خبرونې ته ویلي دي چې په پاکستان کې به د ترګرو پناه ځایونه پنه کړي. د هند د پوځ مشر یوې هندي ټلویزیون ته په خپلو خبرو کې ویلي دي چې یو ځلې بیا دې ته ضرورت پېښ شوی دی چې د پولې هغه خواته هغه سیمې وویلي چې پکې ترګر وسیږي او په هند باندې حمله کوي. تېره اونۍ د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان د ملګري ملتونو د غونډې په مهال د هند حکومت نه وغوښتل چې د پاکستان او د هند د بهرنیو چارو وزیران دې یو ملاقات وکړي. هند د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دغه غوښتنې ته مثبت ځواب ووایو، خو د هغې نه وروسته چې د هند د ولکې د لاندې کشمیر کې ځینې امنیتي مامورین ووژلی شول، هند دغه ملاقات لغو کړو. د امریکا ولسمشر ټرمپ د جنوبي کوریا د جمهور رئیس سره د یو تجارتي قرارداد د لاسلیک کولو په مهال ویلي دي چې ډېر زر به د شمالي کوریا د مشر سره یو ځلې بیا ملاقات وکړي. ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا او جنوبي کوریا د مشرانو وروستۍ لیدنه ستایلې ده. هغه وویل، موږ د شمالي کوریا په اړه هم خبرې کړې، هغه مسله چې د پام وړ پرمختګ پکې شوی. ولسمشر ټرمپ وویل چې فکر کوي چې په دغه لړ کې ډېر پرمختګ شوی دی. دغه نه مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د یو خبریال هغه پوښتنه رد کړه چې ګواکې اوس امریکا او شمالي کوریا د عالي رتبه مقاماتو لیدنې ته موقع برابره نه ده. هغه وویل دا لیدنه به خورا ارزښتناکه وي. هغه وویل چې دا لیدنه به ډیره ارزښتناکه وي. د اسلام آباد عالی محکمه بنن د چهارشنبې په ورځ د پښتون ژغورنې د مشر او د بشري حقوقو د فعال حیات پرغل په قضیه کې فیصله واوروي. پرون د سه شنبې په ورځ د اسلام آباد عالی محکمې د هغه د قضیه په حقله د دواړو خواو دلایل واوریدل او د ورځې په اخره یې فیصله وکړه چې نن یعنی د چهارشنبې په ورځ به په دغه قضیه کې فیصله واوروي. د یادونې وړ ده چې د دوشنبې په ورځ د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان غوښتنه کړې وه چې د بشري حقوقو فعال حیات پرغل دې سمدستي آزاد کړی شي. د پاکستان د پښتنو د جګورنې د غورزنګ مشر محسن داوړ هم امریکا غږ ته وویل چې پاکستان چې څومره کوششونه کول هغه ټولی کړی دي چې حیات پرغل په بند کې وساتي، خو اوس هغه نور په بند کې نشي ساتلی.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې په آینده کې د ایران سره د ښو روابطو هیله لري، مګر د دوو اړخیزو خبرو د پیل څخه مخکې د ایران مشران باید د خپلو خبرو په لهجه کې فرق راولي. د امریکا غږ خبریال جیف کاستر په دې باره کې موږ ته دا رپورټ راستولی دی.
د امریکا جمهور رئیس ښاغلی ټرمپ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومی اسمبلی کې د نړۍ مشرانو ته د خپلې وینا دا اورول نمخ کې دغه خبرې کړې دي. ښاغلی ټرمپ په خپل ټویټر کې لیکلی وو چې د خواهش سره سره هغه هیڅ نیت نه لري چې د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره د ملګرو ملتونو د عمومی اسمبلی په وخت کې وګوري. د ایران په مقابل کې د ښاغلی ټرمپ خبرې هغه وخت لا پسې سخت شوې چې هغه په ملګرو ملتونو کې د خبریالانو سره خبرې کولې. هغه وایي
Iran has acted very badly. We are doing many things right now, including sanctions at a very massive level.
Iran ډیر بد عمل کوي. موږ هم دا اوس ډیر کارونه کړی دي چې په هغه کې په ایران باندې د داسې سختو بندیزونو لګول شامل دي چې په خوای هیڅ کله هم ساره نه ولیدل شوی. مخکې له دې نه چې زه د هغوی سره ملاقات وکړم، هغوی باید د خپلو خبرو په لهجه کې تغییر راولي. دا به وشي. زه فکر کوم چې هغوی بله لار نه لري. موږ د ایران ډیرو ښو روابطو ته منتظر یو، مګر هغه په دې وخت کې امکان نه لري. جمهور رئیس ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپلو خبرو کې له دې نه هم د ایران په مقابل کې د سختۍ نه کار واخیسته او هغه داسې فاسد دیکتاتوري بللی چې د ایران خلک یې ارغمل نیولي چې په خارج کې د هغوی د تجاوزونو قیمت ادا کاندي. د امریکا د باندنوي چارو وزیر مایک پامپیو ویلي دي چې د امریکا حکومت کوشش کوي چې ایران د وادي ملت په توګه خپل دریز غوړ کړي او په نړۍ کې د ټولو نه د زیات د تورستانو ملاتړ ختم کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د سوریې او د یمن د بیثباته کولو په خاطر په ایران په دوامدار ډول انتقادونه کوي او همې د حماس او د حزب الله د ډلې د ملاتړ له کبله په ایران بد ویلي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د رڼو او معتبر انتخاباتو ملاتړ کوي چې په دغه هیواد کې د سیاسي استقرار او ثبات سره مرسته کولی شي. نور تفصیل به د برېښنا عمر خیلی څخه په دې رپورت کې واوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د افغانستان سره د همکارۍ ژمنه وکړه او وی ویل چې په افغانستان کې باید بنسټونه پیاوړي او سوله ټینګه شي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش سره په لیدنه کې وویل چې تر اوسه د افغانستان او د ترهګرۍ په وړاندې جګړې کې د پاکستان په سیاست کې کوم بدلون نه دی تر سترګو شوی. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې د ستونزو د حل لاره د سیمې د هیوادونو په تیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ صادقانه همکاري ده.
زمونږ پیغام روښانه دی. موږ د خپل هیواد او د خلکو د ژوند او حقونو څخه د اساسي قانون په رڼا کې دفاع کوو، خو په ورته وخت کې دې ته هم چمتو یو چې د هغو مخالفینو سره روغه جوړه او سوله وکړو چې له تاوتریخوالي نه لاس اخلي او د یو موټی ډیموکراتیک، سوله ییز او اقتصادي اړخوادان افغانستان ته ژمن اوسي، سوله او خبرې کوو.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د نیلسن منډیلا د سولې په اجلاس کې وکړې.
موږ د ترهګرۍ په وړاندې د خپلو وسلوالو ځواکونو د ارادې او د خپلو نړیوالو ملګرو د سخاوتمندانه مرستو څخه چې زموږ د ارزښتونو د دفاع او ګډو هدفونو لپاره زموږ تر شا ولاړ دي ستاینه کوو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بشري هماهنګ کوونکی توبی لنزر وایي افغانان د سولې او امنیت تږی دي او ارمان لري چې په هیواد کې ثبات ټینګ شي.
زه دې ته خبرداری ورکوم ځکه که چیرې مونږ په لنډ مهال کې بیړنیو اړتیاو ته پاملرنه ونه کړو د تیرو کلونو لاسته راوړنې چې د پام وړ دي او د سولې د ټینګښت امکان زیاتوي له لاسه به ورکړو.
خو د یو سیاسي څیړونکي عزیز رفیعي په وینا افغانستان باید د سیمه ییزو او نړیوالو تګلارو په ځای کورنۍ تګلارې ته پاملرنه وکړي.
زه فکر کوم د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي ډېره هر اړخیزه نه ده. افغانستان یوې کورنۍ ستراتیژۍ ته هم اړتیا لري چې څنګه د طالبانو او مخالفینو سره معامله وکړي، وروسته بیا سیمه ییزې او نړیوالې ستراتیژۍ ته ضرورت لري.
بلخوا د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس پرون خبریالانو ته وویل چې د امریکا پوځ به په افغانستان کې خپل تاکتیک ته بیا کتنه وکړي ځکه چې طالبانو پر افغان ځواکونو باندې خونړي بریدونه زیات کړي دي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي هغه نیت لري چې د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون سره ډېر ژر په یوې بلې عالي غونډه کې ملاقات وکړي. د امریکا غږ خبریال سیدنی سین په دې باره کې مشتده رپورټ رالېږلی دی.
پرون د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په موقع د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جی ان سره د ملاقات په وخت کې یوه تجارتي موافقه هم لاسلیک کړې ده، مګر جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په دغه ملاقات کې په دې وروستیو ورځو کې د جنوبي کوریا او د شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی کړی دی. هغه وایي په دې کې شک نشته دی چې موږ د شمالي کوریا په باب هم خبرې کړي دي او په هغې کې موږ فوق العاده پرمختګ هم کړی دی. په حقیقت کې جمهور رئیس کیم فوق العاده سپینې خبرې کوي او زه فکر کوم چې هغه غواړي چې یو څه وشي. موږ دا کار کړی دی. زه دا فکر کوم چې دواړو د شمالي کوریا د احترام سره سره بیا هم ډېر څه کړي دي. له دې نه مخکې د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو د خبریالانو سره د خبرو په وخت کې ویلي وو نیت لري چې د شمالي کوریا پایتخت پیونگ یانگ ته سفر وکړي تر څو هلته د دواړو جمهور رئیسانو د عالي غونډې لپاره تیاری ونیول شي، مګر هغه د دا خبر په وخت کې د ډېر احتیاط نه کار اخیسته. هغه وایي که د خدای رضا وي زه به د دې کال د ختم نه مخکې دغه سفر وکړم. د شمالي کوریا د مشر د ادعاګانو سره سره بیا هم داسې ګمان کیږي چې پیونگ یانگ د خپلو اټومي ذخایرو د ختمولو لپاره هغه څه نه دي کړي چې وعده یې کړې وه. ښاغلي پامپیو پرون د یو خبریال د یوې پوښتنې په جواب کې چې دا څنګه کېدای شي مخکې له دې نه چې په تفصیلاتو کار وشي جمهور رئیس ترامپ د ښاغلي کیم سره بل ملاقات وکړي، ښاغلي پامپیو په جواب کې وویل
and North Korea continued to build its nuclear program, right? We tried to do
تاریخ باید فراموش نشي. مونږ د لسیزو راهیسې د یوې او بلې لارې نه دا کوششونه کول، مګر شمالي کوریا خپلو اټومي پروګرامونو ته دوام ورکړی و. مونږ کوشش کوو چې تفصیلات څرګند کړو. مونږ قدم په قدم کار کوو. مونږ هڅه کوله چې تجارت وکړو، مګر دا ټول ناکام شول. اوس مونږ د بلې لارې نه د دغه کار د ختمولو هڅه کوو. د امریکا د باندنیو چارو وزیر په خاص ډول په دې باب چې شمالي کوریا دې ته تیاره ده چې یو څه وکړي او که نه د تفصیل د ورکولو نه ډډه وکړه، مګر هغه ویلي دي چې ښاغلی ټرمپ او ښاغلی کیم دواړه یو ځای هڅې کوي چې د ملګرو ملتونو د غوښتنو په عملي کولو کې پرمختګ وکړي او د شمالي کوریا مشر هم په کامل ډول د اټومي وسلو نه د پاکې کوریا د جوړولو وعده کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی دفتر یوناما وایي په افغانستان کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې ډېر زیاتوالی راغلی دی. یونما وایي تر 25% پورې د تلفات د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې پیښ شوي، خو د دفاع وزارت دا شمیرنې نه مني. پامکړي په دې حکله د کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورټ ده.
د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یوناما په افغانستان کې په هوایي بریدونو کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د تېر کال د همدې مودې پرتله په هوایي بریدونو کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې په کچه کې 25% زیاتوالی راغلی دی. یوناما د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د 2013 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 109 ملکي افغانان د هوایي بریدونو له امله وژل شوي او 204 تنه نور ټپیان شوي، چې دا شمېرې د 2018 کال د همدې مودې پرتله د ملکي تلفاتو په کچه کې 25% زیاتوالی ښیي. یوناما ویلي چې په هوایي بریدونو کې ملکیانو ته د پیښ شوي مرګ ژوبلې له نیمې څخه زیات قربانیانې ښځې او ماشومان. یوناما د دغو بریدونو 25% مسؤلیت پر افغان هوایي ځواکونو، 15% په بهرنیو ځواکونو او 3% پر ناپیژانده افغان دولت پلوه ځواکونو باندې اچولی دی. یوناما په دغه اعلامیه کې درې ورځې وړاندې د کاپیسا ولایت د تګاو ولسوالۍ کې د یو ښوونکي په کور هوایي بریدونو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې په دغه برید د خزو ماشومانو په ګډون 9 تنه وژل شوي. یوناما ویلي چې د برید ټول قربانیان د یوې کورنۍ غړي وو، چې د یوې بلې کورنۍ څخه بیا 6 تنه نور غړي په دغه برید کې ټپیان شوي دي. یوناما په بیان کې راغلي چې لا تر اوسه دا څرګنده شوې نه ده چې دغه هوایي برید افغان او که بهرنیو هوایي ځواکونو کړی دی. په افغانستان کې مشتو بهرنیو ځواکونو د کاپیسا ولایت تګاو په ولسوالۍ کې د هوایي برید له امله ملکي وګړو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه خبرګون نه دی ښودلی، خو د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د دې پیښې په اړه پلټنې کوي. د افغانستان د دفاع وزارت د وایند مرستیال جنرال محمد رادمنش د یوناما د اعلامیې په اړه امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د افغان هوایي ځواکونو لخوا تر 25% پورې د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما راپور نه مني. ښاغلي رادمنش وویل چې کوم شمېرې چې یوناما خبرې کړي تلفات دومره نه دي.
درسته است تلفات به وجود آمده، مشکلات به وجود آمده،
سمه ده تلفات رامنځته شوي، مشکلات رامخته شوي، ولې موږ د امکان تر بریده هڅه کوو د وضعیت ارزونه وکړو او د پلټنو پر اساس د هغه چا سره چې عسکري تالیف یې پورته کړی وي د عدلي تعقیب لاندې نیول کېږي.
رادمانی شویل چې وسوال مخالفان د وسیدان د کورن څخه د سفر په توګه کار اخلي چې د ملکی وګړو تلفاتو سبب ګرځي. طالبان د ملکی وګړو څخه د سفر په توګه د کار اخیستلو په باب د افغان امنیتي ادارو چارواکو سرګندونی تل ردی کړی دي. د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې په هوایي بریدونو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اکثره د ناسمو اطلاعاتو په اساس رامنځته کیږي. د پوځي چارو کارپو جاوید کویسانی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې کیدای شي د راټول شویو اطلاعاتو او د دغو اطلاعاتو پر اساس د کیدونکو عملیاتو ترمنځ د واټن د زیاتوالي له امله دغې پیښې
اطلاعاتی را که برای نیروهای خاصی افغان
کوم اطلاعات چې افغان ځانګړو ځواکونو او یا هم عملیاتي ځواکونو ته ورکول کیږي، کوردینات او یا هم هغه ځایونه چې هلته مخالف وسلوال ځای پر ځای وي، کله چې دوی عملیات ترسره کوي شاید د وخت د مودې له امله تلفات رامنځته شي، یعنی یو ساعت یا دوه ساعت وخت واوړي اطلاعات بیا نه کنټرولیږي. په هغو ادرسونو کې ملکي وګړي تلفات ویني. د یو خبر پر اساس چې عملیات ترسره کیږي په ځانګړي ډول هوایی عملیات باید د یو دوه یا دریو منابعو څخه تایید شي.
یوناما پر مسؤولو خواه غږ کړی چې په هوایي بریدونو کې ملکي وګړو ته د اوختي مرګ ژوبلې د لاملونو روښانه کولو لپاره په خپلواکه، بې پرې، شفافه او اغېزمنه توګه څېړنې وکړي. دغې ادارې په جګړه کې ښکېلو خواو ته یادونه کړې چې د ملکي وګړو د ژوند د خوندیتوب ته دې جدي پاملرنه وکړي او د عامو خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره دې نړیوالو بشردوستانه قوانینو ته په پام اغېزمن ګامونه پورته کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار په ولایت کې د خوږیانو زون درو ولسوالیو قومي مشرانو خبرداري ورکړې دي چې که د 02 ځانګړو افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مخنیوي ونسي نو د حکومت پر ضد به پاڅون وکړي. دوی دا خبرې نن په جلال آباد کې کړې دي.
د خوګیانو د لسکونو قومي مشرانو خبرګون هغه ورستۍ عملیاتو ته چې د 02 په نوم افغان ځانګړو ځواکونو کړی وو او د دوی په باور لسکونه ولسی خلک پکې وجل شوی دي. د خوګیانو، حصارک او شیرزاد ولسوالو لسکونه قومي مشران په جلال آباد کې راټول شوی او رسنۍ ته ویل چې 02 ځواکونو 13 میاشتې کې لسکونه ولسی وګړي چې ښځې او ماشومان پکې دي وجل دي. عزیز خوګیانی مدني فعال او قومي مخور دی.
د شیرزاد ولسوالۍ کې چې معلومات ماته ډیر زیات دي شپیته کسان کم زیات شهیدان کړي دي. د دې سره ترڅنګ پورې مرکخیل او وسیمه د هغې کې د شپږویشت کسان یا غوتله شهیدان کړي دي. بیا دویمه د شیرزاد ولسوالۍ د پټلو ساحه د اولس کسان هلته شهید کړي دي. څو سرخاب په منطقه کې اتلس کسان هلته شهیدان کړي چې د یو کور په کې اته نفره دي.
دوی وایي د عملیاتو مخنیوی نه کوي خو د ولسي خلکو وژل کېدو له حکومت زړه توري کړي دي. قومي مشر ملک دلاور:
که دولت وغواړي چې په حقیقت کې هر هغه څوک چې هغه ورانکاري دي د وطن او د دې ملت په ضد باندې دي، که د هغوی په ضد دوی عملیات ترسره کوي، د هغوی ځایونه مشخص دي، د هغوی هر څه یې دوی له پته لګېږي. خو د موږ غوښتنه بیا هم د رئیس جمهور د ننګرهار د والي صاحب نه دا ده چې په دغه خوار او بیچاره ملت باندې لږ رحم وکړي، په ورحمېږي.
د خوږیانو ځون قومي مشران وایي که غوښتنې ونه منل شي نو نورې د صبر کاسه په ډکېدو ده.
داسې د کرکټ میدان نه دی، چار اړخ له د بال وویلو چار اړخ له لاړو، دلته ولس دردېږي، دلته نور مشکلات راځي. او د منګه غوښتنه د جمهور صاحب نه ده، دینه مخکې چې د خوږیانو د درې ولسوالۍ پاڅون له مجبوره شي، د دې مخکې چې نور کوم قدمونه واخلي باید مخ تر مخه اجرات وشي او د دغه مخنیوی وشي.
قومي مشران ویل صفر دو تیره یوه میاشت کې د خوږیانو زندري ولسوالیو کې تر یو سلو شپېته ملکیان وژلي دي، خو حکومتي مقاماتو په دومره شمېر د ملکیانو د وژل کېدو پخلی نه دی کړی. د ننګرهار د والي ویانت الله خوږیاڼی وایي صفر دو ځانګړو ځواکونو په خوږیانو او نورو ولسوالو کې عملیات د ولایتي ادارې له همغږۍ پرته کړي. ختیز زون کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په ننګرهار کې د صفر دو ځانګړو ځواکونو عملیات خپل سری ګڼلي او وایي ډېر کله پکې ملکیان نه خکېږي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ د افغانستان د پوهنې وزارت ته پرون د انګلیسي ژبې د زده کړو 15,000 کتابونه ورکړل، تر څو دا وزارت یې په ښوونځیو کې د درسي مهمت کتابونو په توګه وویشي. د بلې خوا، د پوهنې وزارت له امریکا ژغ څخه وغوښتل چې د انګلیسي ژبې د درسي کتابونو په نصاب کې ورسره مرسته وکړي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ لري.
د انګلیسي ژبې د زده کړې د لغاتونو د عمومي درسي کتابونه به د پوهنې وزارت په ټول هیواد کې ښوونځیو ته ورسوي، تر څو د ښوونځیو زده کوونکي د انګلیسي کتابونو د زده کړې تر څنګ د امریکایي لهجې انګلیسي له دې کتاب زده کړي. د امریکا غږ انګلیسي ژبې د زده کړو څانګې د امریکا غږ د سویلي او مرکزي آسیا له څانګې سره یو ځای نن په یو لړ مراسمو کې دا 15,000 جلد کتابونه د پوهنې وزارت ته ورکړل.
اوس د دنیا ژبه د ټکنالوژي انګلیسي ده، او د افغانستان د ځوانانو لپاره هم دا لازمه ده چې د دوی به په ګټه وي چې انګریزي ژبه زده کړي، او بیا به وکولی شي چې د دې ټکنالوژي د نیو عصر سره ځان برابر کړي.
بلور ته د پوهنې وزارت له امریکا غږ وغوښتل چې د دغه وزارت سره د انګلیسي ژبې د زده کړو د کتابونو د نصاب په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي. تر څنګ د وزارت په انګلیسي ژبې درسي موادو د ورکړې غوښتنه هم وکړه. د پوهنې وزارت په دغو درسي موادو کې تر ډیره د ساینسي مضامینو او ټکنالوژۍ اړوندو موادو او ویډیوګانو غوښتنه لرله.
پوهنې تعلیمي نصاب تر کار لاندې دی، نوې کېږي. دوی به د انګلیسي ژبې د زده کړې برخه کې موږ سره مرسته وکړي. همدارنګه دې برخه کې ممکن موږ سره مرسته وکړي چې څنګه د ژبې او ساينس او علم د مختلف برخو باره کې ویډیوګانې موږ ته راکړي چې په انګریزي ژبه مې او لاندې په پښتو دري ژباړم لیکل شوی، او دا به موږ د خپل تلویزیون له لارې نشرو چې خیر به ډېر زیات افغانان ته ورسیږي.
د امریکا غږ د انګلیسي ژبې د زده کړې د څانګې مشر بیا ژمنه وکړه چې د وزارت سره به د درسي موادو په جوړولو کې مرسته کوي.
وی آل اګری دټ دیس از د بیګینینګ.
دا د کتابونو ورکړه دا پایل دی، تر پاینده کې به نور همکاري هم د پوهنې وزارت سره وي چې موږ څنګه کولای شو د انګلیسي ژبې پروګرامونه د پوهنې وزارت برابر کړو. د دې ترڅنګ دا ژبه د ساينس او د ټکنالوژۍ ژبه ده، دا ژبه د انټرنیټ ژبه ده، او موږ هڅه کوو چې د نصاب په برخه کې د انګلیسي ژبې د زده کړې د نصاب په برخه کې د پوهنې وزارت سره مرسته وکړو. امریکا غک 15 یا کال مخک تاسیس شو یا په وڅلويختو ژبو خبرونه لري. امریکا غک په نړۍ کې 2.8 میلیونه وګړي تر خبري پوخه خلاندې لري. امریکا غک افغانستان ته د څلويختو کلون رئیس خبرونه کوي چې دمګړی په ټولنیزو رسنیو کې په مخکخه کوي او له 1 میلیونه نه زیات فیسبوکي کارونکو امریکا غک په فیسبوک کې تعقیبوي چې ډيري د انګلیسي ژبې زده کړې پروګرام نه هم ګټه اخلي.
گرانو هیوادوالو د ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کمون د ماشومان واکسین کړئ. زه شریف احمدزی د ختیځون د کالینو اتحادیې رئیس.
او دا هم د خبرونی ورستۍ رپورت. د خوست په ولایت کې یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د تیرو کلونو په پرتله اوس د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین په اهمیت پوسیوي دي او د هر کمپاین په محل خپل ماشومانو ته د ګوزن ضد څاڅکي ورکوي. په دې ولایت کې هم له تیرې ورځې راهیسې د پولیو واکسین فرعي کمپاین جریان لري. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی د واکسین له یوې روغتیایي ډلې سره د خوست په ولایت کې د ګوربزو ولسوالۍ ته تللی او ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو د جریان په هکله یې دا رپورټ چمتو کړی دی.
د صحي رضا کارانو دا ډله د خوست ولایت د ګوربزو ولسوالۍ په وزیانو سیمه کې د هر کور دروازې ته جلا جلا درېږي. دوی د لاؤډ سپیکر په وسیله ماشومان د ګوزن ضد واکسینولو ته وربولي. ماشومان هم تر ډیره بریدل صحیح رضاکارانو سره بلد دي، خو ځینې خایل ډاره ژاړي. ماشومان نه پوهیږي چې واکسین څه شی او څه اهمیت لري، خو د کورنیو غړي یې د سالمې روغتیا لپاره بهترینه وسیله بولي.
نوم یې نور محمد خان. دا داسې دی چې دا موږ چې ورېدلې دي چې دا هغه د پوره فایده مند دی ماشومانو دپاره. دا دا ټولې چې وایي که ستر وي که وړ وي، خو چې ای واکسینو په ځای کې وي چې دا ټولو وایي آینده به تندرست وي، سالم به وي.
همدارنګه د دې سیمې یو اوسیدونکي چې دوه ماشومان لري ظاهرا واکسیناتورانو ته دا بهانه وکړه چې ګنې ماشومان یې ویده دي او اوس واکسین نه ورکوي، خو د ګاونډي جاوید الهام چې د غلطه ولاړ و دا دلیل رد کړ. جاوید وایي د ډاکټرانو اورېدلې چې ماشوم ته باید په هر حالت کې د ګوزن ضد واکسین تطبیق شي، ځکه ثابته شوې چې دا واکسین ماشوم ته هیڅ ډول زیان نه رسوي.
وختنه مې دا د هغه کسانو ته چې د خپل ماشومانو ته واکسین ورکړي، نو هغه ماشومان لکه دلته چې یو تن خبره وکړه چې دا خو بیولی دی، نو د دو ساعتو لپاره هیڅ خبره هم نه ده، راودی بسې ماشومان او د تل پات عمر له پل څخه دی وژغوري.
د پولیو ضد دغه فرعي کمپاین چې د دوشنبې په ورځ پیل شوی د افغانستان په 28 ولایتونو کې له 15 کلنۍ کم عمر ماشومانو ته پکې د ګوزن ضد واکسین تطبیقیږي. د خوست د ګوربز ولسوالۍ د عامه پوهاوي و مبالغ سید انورشاه آشنا راډیو ته وویل چې د ګوزن د خطر او د دې ناروغۍ ضد واکسین په اړه د خلکو پوهاوی ورځ تر بلې مخ پر ډېرېدو دی.
یو څه وخت مخته بعضې خلکو منفي تبلیغات کړل، خو کله مې د عامه پوهاوي کې برخه سره وغوښتله او جماعت په جماعت اجرا په اجرا مو غونډې جوړې کړې، غونډې مو دایر کړل او دوی ته مو د واکسین د پایدې په خاطر خبرې وکړې چې واکسین مؤثر دي، ګټور دي، تر څو د پلج مخه ونیولی شي او د دې د پوره چې خلک راویایي سمستر ان شاء الله رحمن ډیره مثبت او ډیره شاده.
پولیو یا ګوزن ساري ناروغي ده چې د ماشومانو د دایمي فلج لامل ګرځي. د روغتیا پالانو په وینا د مخنیوي یوازینۍ وسیله هر ماشوم ته د هر کمپاین پر مهال دوه څاڅکي واکسین ورکول دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
گرانو هوادوالو، ما ته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګوزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.